ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې سات خبرونو ته راغلی. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوي دي. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروع اړیکو تورن وو چې په مزر کې په 9 درو وهل شوي او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند هم محکوم شوي دي. تر دې مخکې تیره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون پر 5 تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام مزر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبان حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورنو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کڅوړه تصویب کړه. نوي بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې ده. په هغه راپور کې چې اروپایي کمیسیون د سه شنبه په ورځ د اګست په 20 په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې پر نوي بندیزونو کې له 500 څخه زیات کارګو کښتۍ او د تیلو ټانګونه او شاوخوا 9 کسان یا شرکتونه شامل دي. پر روسیې د اروپایي ټولنې په دې نویو بندیزونو کې یو شمېر ایراني شرکتونه او په هند، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، چین کې سبچوي څو شرکتونه او همدارنګه د شمالي کوریا دوه چارواکي هم پنځه شوي دي. د غزنی ولایت ځایي مسؤلان وایي چې پرون دغلته په یو ترافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وختې وه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې په پیښه کې یوه نجلۍ مړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ترافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم ده. خراب سړکونه د ترافیکي نښو نښانې نشټوالي او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب ګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې دا پروګرام 300 میلیون ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکړی دی. د UNDP د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی، د ادارې د دې هیواد مرکزي لیرې غرنیو او واورو پوښل شویو سیمو کې 3 نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ده تر څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړی دی. اوکراینی ځواکونه چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د بریدونو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګ پوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې روسیې پوځیانو له 3 ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې هم عملي برخه اخلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د درې یوې سیالیو دوهمه لوبه په سبا پنجشنبه د حرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. وړاندې د ځوان فکر خپرونه نشر ته چمتو ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږوئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د 11 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید یادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بحث پیلوو. ورزو د بس میلمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم، ستړي مشې، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده؟
مننه کوم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. رابه شو د تحصیلي بنسټونو بندېدلو ته، چې البته دا زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو رابه شو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارت اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د دې حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده، او د یو بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل. میراث به یې نه ورکوه، او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول، او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي، دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي، نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلی شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکیني وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخه لوي، او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي، نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول حق انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي، او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
میرمن خورم، سلامات اوسئ، کور ودان، بیرته تاسو ته راګرځو. راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته ورسو، ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی، هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خدا دې ساده صاحب اړیکه اوس پریش والا تخنیکي همکار اشاره کوي، بیرته به هڅه وکړو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم، تاسو نو زه د پوښتنه کوم چې څه فکر کوئ، آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي، دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوئ رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبه وي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیا نو قصور لام خلق وستل کیږي د افغانستان بندیزونه تکرار شو خصوصا د غورستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پنجونو باندې حتی په روغتیایي مرکزونو کې په روغتیایي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري
دقیقا دا سیاسی بنا دا ځکه زموږ په سپیشلی دین کې کوم حق چې خځو ته ورکړل شوی دی دغه نموږ مخته شو اړولای دا سیاسی لوبه ده چې باید تاوان یې د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هېڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده دا تنها ده نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هیواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دې نه بې خبره دي په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي په اسلام کې ما مخکې هم دا بیان کړل چې پوره حق ښځو ته ورکړل شوی دی په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بی بنسټه بلل شوی دی او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود او یو شمیر دینی عالمان او دینی عالمان د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی
بله دا معنا چې په اسلام کې د ښځو ونډه د ښځو حقونه هر څه معلوم دي هر څه څرګند دي اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلي دي پر نجونو باندې پر تحصیلي بنسټونو باندې دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی تر هغه چې عبیدي صاحب وصلیږي بحث به مخته بیایو سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروستیو کې راغلل آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوئ چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري البته په هغو تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي
ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر قدرمن او عزتمن مودین صاحب تاسو ته استاد واغلو تاغلو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته او د افغانستان پټمنی او غیور او پر علم مین ولس او علاوه خصوص قدرمنی او پټمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمن لودین صاحب څنګه چې تاسو پښتنه وکړه پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز دا ناوړه عمل ده په اسلام خلاف عمل ده په اسلام کې ځای نه لري ملت او دولت ترمن توپیر پیدا کوي او علل خصوص د هیواتوالو او حکومت ترمن اندغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ باندې کړی دي دا نفاق ترمن کوي او جدایي د دولت او ملت ترمن ستراولي نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل ډیره مننه
بله والسلامات سي سادات صاحب سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنه هلی چې وا چې هغه په تاسو په روغتیاي موسسو کې د دوی ذکر وی هغه هله هم وس په بند شوله البته هله شته د نجونو چې برته د دروازې ورته خلاص شي یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونو جوازونه هم لغوه شوې دي ولسه خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه و پوره کړي. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډېره مننه علاؤالدین صاحب. دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پوهنتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پوهنتونونه یو څه افغان ولس ته ډېر ښه و، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند شول، دا معنا ده چې پر خویندو هم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې که ووایو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پوهنتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بیخي فریضه ده، ځکه موږ هلته آیت لرو. کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قرآن عظیم الشان او د احادیثو څخه لرم، الله سبحانه وتعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعا چې نه دی برابر. اوس موږ څوک چې برابر شو، موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته یې ویلي چې اقرا، ته ولوله، ای پیغمبره، بسم ربک الذی خلق، په هغه پروردګار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولئ، نو لیک او لوست او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهی فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې موږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو، او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل هم د لمونځ په باره کې موږ کړی نه وي، دا لمونځ د موږ باطل دی. حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو، څنګه د موږ مسلمانان
ساده صاحب د لپاره؟ خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوي دي، مدرسې زیاتې شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی البته. خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم. دلته یو یادونه کوم، زموږ تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس هم د تللی کابل ته، هلته یې بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي دي، د یونامالو مشرانو سره یې کتلي دي. بیرته چې کله دغه نیکلاسن ستون سوی اروپا ته، له رسنیو سره یې خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې د له طالبانو نه وپوښتل په کابل کې. حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم کتلي، له هغې وپوښتل چې دغه د وروستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتیایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پاړم، وایي ترې وپوښتل چې دا ولې دا بندیز ولې لګېدلی. حتی هغه ویلي چې ډیری طالب چارواکي هم نه پوهېدل چې ولې دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت یې نه ورکوو. دا معنا چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغو بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه، د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندېږي. په هر حال کور ودان، مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې، تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغه سي وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت وکړي، مثلا ک او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کړي، ماینه خانه خلاصه کړي، که څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سږ کال نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. البته موږ تاسو یو شمېر نجونې فارغانې لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کېږي. څه کول په کار دي تر څو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاسته لرې وساتو؟
دقیقا سوال میوستانو دیتا پکار ده چی دوی باید خلمان کینی او تفاهم وکی، نو کلا چی دوی خپلا ندی خبر چی چنگ دی پهنتونو نو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پا دی بارا که چه نظر ورکرو، ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پوهنتون دروازې تړلې دي. نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو نو د موږ وطن به جوړ شي، خو دا هېڅ امکان هم نه لري. برعکس د ستونزې نورې هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کېږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، کوی چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړاو، موږ په هر څه پوه یو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر. نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده او زموږ ستر پیغمبر ویلی دی چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مانی زموږ خبرې ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوایي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکېل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب ده، زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهیږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یووالی یا هم د دریز نه یووالی هم د دې لامل کېږي چې ولس ته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپایي ټولنې دغه استازي چې کومې څرګندونې کړي دي، د څرګندونو له ورایې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا ولې لګېدلي دي، آیا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې له چې ستاسو په ټکو دغه ابهام له منځه ولاړ شي، هر څه ښکاره شي، هر څه واضح شي، ښه ده چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناستې دي، همدوی کولی شي چې مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خویندې دي او له ولس پرته حکومت هم نه کېږي. په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسو کوئ دا په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیات، د دین د فرضیات تر څنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده، خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریځونه وایي چې دا فرضیات خبره نه ده، یوازې وایي چې دینی علوم فرضی. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډېر نه ځو. موږ تاسو بس په غبانې ډېر نه کوو، ځکه هر څه ښکاره دي، هر څه واضح دي. راځئ په دې لږ وغږیږو چې اوس څه وکړو تر څو دغه تحصیلي ادارې، پوهنتونونه، ښوونځي دا له سیاست لري وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کړو د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کړو ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده. ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوې نوې څېړنې کوي او اما افغانستان کې ګورو چې ورځ تر بلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لاسته راوړنې نه لرو او په تحصیلي ادارو باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاسته دغه ادارې لرې وساتو؟
مننه کوم علاءالدین صاحب، ګرچې دغه بحث د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاسته دا بالکل خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړه ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغوا عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیګم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس کومنګ مسلمانان یو، کوم قران چې مال وستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا خاصتا فرض کې راځي. موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستره و. آیا کېدلې چې څوک سي په احادیثو کې په عربي کې او په لیکو لوست کې دی علم او پوها ونه لري؟ څنګه احادیث راڅولې چې په ترتیب کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو، دا په یاد ساتي چې وطن بلدې بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړي دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپله کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
او سادات صاحب کور ودان سلامات اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرله پسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه؟ اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې مېرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتک سره سوځولې دي، او تاسو موږ هیله او امید البته نه تنها زما د هیڅ افغان ښځې او جنې تم نشته، خو موږ ډیر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولای شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر وسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هیڅ تمه نشته او نم ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې زموږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هیڅ سند، هیڅ یعنی یوه مثبته خبره، هیڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغه څه یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارل دي، ان شاء الله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هیواد ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهیږي چې بې سوادي ده، کز موږ هر ورور هر خور سواد ولري نو هغه د یوې جامع د خپل وطن په قدر پوشي د خپل وطن په ارزښتونو پوشي هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي پوره علم نه لري نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ و جدل دی او زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله و دغه متاسفانه چې د اکثر ځوانانو د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کی متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینې ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده د نړۍ نیم نفوس حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې حتی په افغانستان کې هم دا معنا چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي. دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي پوهنتونونه فارغانې هم نشته نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي څوک به دندې پرېږدي څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي بیا به نو د ښځینه ډاکترانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده په اسانه څوک زړه نه خوري چې خپله مېرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به یې ډکول هم په کم وخت کې امکان ونه لري. بیا به نو یوه بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکي اول له ښوونځیو فارغ شي بیا له پوهنتونونو فارغ شي او بیا دندې واخلي ممکن کلونه حتی یوه لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې هیله چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یوه ستونزه نه وي چې جبرانېدل بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب مخکې دی چې د خپرونې بل میلمه ته ورشو ښاغلی عبیدي هم اوس موږ سره یو ځایېږي بحث سره یو ځایېږي وعده یې کړې. تاسو راته وایئ چې د یو ځوان په توګه څومره هیلې شته آیا فکر کوي په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه پې وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولی چې زده کړې وکړي داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه پو وتړي او هیله مندې اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمي ادارې خلاصې سي ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي که څه هم ځان پکې رامنځته شوی اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو وایي چې شرایطو باندې کار کوو ځینې کارونه دي ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي نو مجبور یم چې دا ووایم امر ثانی د دې نه پیغمه چې کله د یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی یا قیامت ته په تمه دی امر ثانی باندې والا که پوسم خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د ځمکه پر مخ فرښتې دي چې د انبیا علیه الصلاة والسلام د هغه مثبت انسانان جامعه ته تقدیم کړی دي او د مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم سیحي اکاډمي مرکزونو په هنتونونو دروازې د دې پر مخ پرانیزي ترڅو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي لحاظ د علمي لحاظ د پرمختګ لحاظ د پیشرفت لحاظ موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو مثبت اړیکې ولرو منګه غیر د دینه همغه وران افغانستان به وي همغه جګړه به وي او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی ډیر خطرناک او خراب وضعیت به منګه راتلونکي کې مخته ولرو چې حتی لبد مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړی او خلک به ورته جنازې ته نږدې او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکي او ګیره به نه دي چا پر مخ او سپینه لونګۍ به پټکې به نیوي حتی اسلام د وطن نه بخلاصي څوک به داسې زړه نه کوي چې وای زه مسلمان یم د څه شروع کړی دي دا خو
که قرآن کې وای خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیت سته نه حدیث سته. بیا هم پار ترتیب ډېر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړئ، نور هم مزوروئ، ډېر ټکېدل یاستو، ډېر ځورېدل یاستو. نیم ولس لاړو وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ سي. او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډېر ملامت یاستو.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نل
او سلامت اوسې. کور ودان احساسات مو رښتیا هم چې د ستایلو دي، دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغله لري. او رښتیا هم چې ناهیلي دي، مونږ هیله کوو چې دغه خبرونه هدف هم همدا دی چې مسول چارو کې دغه خبرونه واوري او بل اخر سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانانو غوښتنې چې دي دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. له نیکه مرغه دا مهال بحث ته ښاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمني په لایپزیګ پانتون کې څېړونکی دی او په خوا د لوړو زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، وایي شرایط یې نه و پوره کړي. د هغه پوهنتونونو و چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړو زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغو پوهنتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې، وایي د پوهنتونونو شرایط یې نه و پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږدمهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو. مهرباني عبیدی صاحب،
ډېره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوي دي، او اوسنی نظام راځي او یولس نورې د لوړ زده کړو مؤسسې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پوهنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پوهنتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پوهنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هره پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې میو شمېر پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، دې کې شک نشته. خو هېڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پوهنتون نه وتړل چې هغه طبي پوهنتون نه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. که چیرې د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې که چیرې کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. او پنځه پوهنتون نه وتړل، دا یوازې همغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنې د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي. دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پوهنتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی، هغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پوهنتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پوهنتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کېدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پوهنتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازې وتړي. په هر صورت ک وخت وو زه بیا یو لاند
مقایسه وکړم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مهالته دند تر سره کړه او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسیات تحصیلي موسسې څومره مهمې دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو دولتي پوهنتونونه پخوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. مثلا که به موږ په اوسط ډول فکر وکړو یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي پوهنتونونه به یوازې ډېر زره یا څلوېښت زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپږ زره او یا زره به هر کال به نتیجې یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجېدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه وړتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کرسچن پوهنتون کې استاد ده، منګه د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کرونا نه مخکې، د کرونا په جریان کې او د کرونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کرونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه. په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول، او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوان استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو، هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاوه ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نشم ویلی، خو د ګوتو په شمېر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان، تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې، خو دغه شمېر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 و، خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې، بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 50% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو. یعنی 50% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې، او 50% یعنی د 2,500,000 نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بیساری و، او له بعد مغه اوس لدل کیږي چې یو شمیر د کیفیت لحاظه یعنی پانتون کې درې ما وره د شاید دوستانو ور باندې بس کړي وکړه چې موږ دو تحصیلی سیستم یا تحصیلی بنسټ پاک خبری کو درې موضوع ډیر مهم دی. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دی. اوس تاسو راشه د افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګورئ، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پوهیږئ خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، مهاجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې درې سوه شپاړس پی ایچ ډي ډاکتران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستري درلوده، یعنی د بچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې موږ ماستر او ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تېرو شلو کلونو کې وشو. او اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، ماستریانې وکړې، پی ایچ ډیانې وکړې، بیرته هېواد ته راستانه شول، دغه هېواد خوشې کړ او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیلي.
او دلیل هم دا دی، دوه ټوکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا دی چې اوسني نظام سره دغه موږ فریډم آف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې، که نه او په تحصیلي بنسټونو کې موږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان یې د ځانه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکوي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې وي، یوه علمي څېړنه. او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوي دي. ټولو سره پرې شوي دي. سکالرشپ نشته، محصلین بهر ته نه استول کېږي. یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي چې هغه یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هېوادونه آن تر دې امریکې بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هېوادونو تقریبا اروپایي هېوادونو بورسونه وو. دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جمع بندي کې ویلی شم هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیري کې په دې لږ زره تم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونو کې بیرته لاسته راوړنې ولرو. څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه؟ په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکي هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ بغلان نه که باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د یو هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي ستاسو نظر؟
دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات عالی باید قوي تر شي. اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ تاسو هغه پوهنتونونه اوس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی. یعنی زه دغه کم امارات استازی ته زه وایم که چېرې موږ تاسې په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسې ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسې ضرورت لرو، باید موږ تاسې دا پوهنتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دیو لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکی هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خدای حافظ. خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم فضل الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي چې جوړ بیاست.
ومننه زموږ دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي. ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونډه کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونډه څه ده؟
قربان سم خدای ته خوشاله کړم. محترم فضل الله الدین صاحب مخکې بری چې راته موضوع ته نوځه ستاسو نه شنه اوریدونکو مده د ډېر وخت ما شمتول د وخت زده ازادي راډیو نشرات چې بیا اورم. لودین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کړي. مشتاق څخه ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه ته د ازادي راډیو پر تپور اوشتي د مرز ازادي راډیو نشرات یې ګزرا کته کړی دي. نو خدای دې وکړي چې تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې د ازادي راډیو پر ځای د خپلې د ازادي راډیو سره ناوړه لیکلي. لودین صاحب
خا ممکن هلمان کې د غستونځ وی کله ناکره د میډیام صفه یا منځنۍ صفه یو بل سره د غډول ټکر کوي. پر هر هغه ته به موږ توجه وکړو. تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو. موضوع ته لاند خپل نظر ته وای څومره مهمه دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت.
قربان سم ډیر مهمه دي. محترم اسد الله الدین صاحب مرد حکومت صدا غوښتنه چې دې ځینې نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسد الله الدین صاحب مش مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوو فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشتا اشاره ورته وکړه. کم بندیزونه چې پر دې لګ ول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي مل ذکر ته ضرورت لري. لودین صاحب یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي. تاسو وګورئ نړیوال ملکوته لودین صاحب محترم کمپیوټري تایرې جوړې کړې د خپل پکورو کې نه چې دا غزا څخه نور ملکونه پنه شکی دا د چی شي برکات دا د علم برکات. لودین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز ملګوي دا تاسو په ګټه دی. لودین صاحب د اوس مثال د خبرې د دې ځاسنه سم کولای چې ملک تولا سم د غټولا سم د تاسو د رسنۍ ریکد ما ځار تر مسول چارواکو د سیږي خو بدبختانه باید و دغه رسنی لاندې مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولې. نو خدای پات دې چې حکومت یې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیزونه لري کلو دین ته محترم
کور ودان ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو باس مين منو سره راټوله وستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري. خدای دې اوریدونکو اړیکه پرېښ ول راځي د بس درنو ملمنو چې به سره راټول کو د پاشي بوته نګدې شوی. تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې د کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بده مرغه چې بعد پایلې لري او دوام په وګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي. د غرض دا یادونه هم ملمنو وکړه چې د اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویلکیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي. حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي با سره راټول کوم. ایرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندې مننه. څه کول په کار دي ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي. ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستاسو ولست مېرمن شته.
مننه خو پښتنه ده خو فکر نکم چې ولسمه څه وکولای شي ځکه چې کلم ولس خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دي او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږونو او خویندو ته. نو مهمه خبره ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بیرته راکولای شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي. نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن لپاره. دوی باید یوه ثانیه هم ضایع نه کړي او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي د خپل وطن ته د توجه وکړي د خپل ملت ته د توجه وکړي د ملت حق دی ورکړي او کچیر دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخ کې وړو دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې برته جبران نه لري. نو وی د خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډه چې د خلکو د عقده نه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي. دا هم کولی شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینه ورکړي، دوی د خپل کړي. کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کړي، هیڅوک نشي خپلولی.
بله،
د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. که دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامت اوسې میرمن خورم، ډېره مننه. ښاغلی سادات، فکر کوئ د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړې چې که چېرته په اوږدمهال کې دوی دغو بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتېږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوئ د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی حتماً دغه حساسیت درک کړی دی ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډېره مننه نازنین صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس، خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چېټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیګېږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نازنین صاحب، خبرې د افغانستان په حقله، د افغانستان د ستونزو په حقله په رسنیو کې دا تقریبا 40 کلن هلک سومن دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نور خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي، باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او که غواړي چې یو څو کاله نور دی حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخیر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته په کار نه دي، عمل په کار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي، مونږ مهران پاتې سوي اس څه وایو. دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی، دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته فریعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزی ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل په کار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. دا لیما نه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید راځي یو لاس کړو، نو دوی پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان ډیره مننه سادات صاحب. سلامات او سید باسل کې چې به پات دي خغلی عبیدی، تاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري او عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه څه ګورم نه لبد امر اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارګ او کوم چاپلوسان چې ارګ ته دننه کېږي فکر کوي ولس دغوی دي. که نه په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټولپوښتنه کېږي، د ټولپوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، دغه سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څو د ګوتو په شمېر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره روابط لري، هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایلې نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او کچیر دغه اراده پیدا شي، په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه درې برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د ودې لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست له لرې وساتل شي، او دا یو اصل دی په ټوله نړۍ کې. تحصیلي نظامونه هېڅ سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده، او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لرې وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بېرته راستنېدل دي. دریم د نړیوالو پوهنتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي دوسره بېرته غاړي کې جوړ شي.
ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، له ښوونکي او د ښځو له فعالې لطیفې خورم، له مدني فعال سید احسان سادات، او د جرمني په لابزګ پوهنتون کې له څېړونکي او د لوړو زده کړو وزارت له پخواني ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.